طبي زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام قدرمنو محصلینو ستړي مشرئ، خدای تعالی دې وکړي چې تاسې به ټول جوړ یای او د صحت کلی به پرتانی. د طبي زده کړې د اومې دورې اته څلوېښتم درس پیلېږي. تاسې ټول د طبي زده کړې خپل کتابونه راواخلئ. د اومې دورې د کتابونو څلور شپیتمه صفحه کې زموږ نوی درس دی. په څلور شپیتمه صفحه کې درې مختلف درمل نور هم پیژنو. په تیر درس کې موږ لایبریکس، موټیوال او فلوکونازول پیژندلې دي. ښه به دا وي چې یو لنډ غوندې تکرار په تیر درس وکړم، له هغې وروسته نوی درس ته راشو. لایبریکس یا LIBRAX په انګلیسي هم لایبریکس لیکل شوی دی. لایبریکس چې ډیری خلک یې لیبریکس هم تلفظ کوي، لیبریکس دا کوم ډول درمل دی؟ د لایبریکس په هکله مو ویل چې د ګولۍ په ډول پیدا کیږي، یا ځانګړي ټابلیټس یا ګولۍ نه. فارمولا کې دوه ډوله درمل دي، یعنی دوه قسمه درمل سره یو ځای کیږي او لیبریکس جوړوي. یو کلورو ډیازیفوکسایډ درمل دي. کلورو ډیازیفوکسایډ د انزایټي، ژور خفګان، رواني ستونزې حلوي. او بل درمل پکې کلایډینیم برومایډ درمل دي. د برومایډ درملو په اړه به ووایو چې دا معمولا د هضمي سیستم ګډوډۍ له منځه وړي. نو په ټوله کې لایبریکس ګولۍ د عصبي ستونزو او د معدې لپاره ورکول کېدای شي، ځکه دوه ډوله درمل پکې دي. او تر ډېره پورې عصبي ناروغان یا هغه ناروغان چې انزایټي لري، ډیپریشن لري یا نورې رواني ګډوډۍ لري، دوی د معدې په ستونزه باندې هم اخته وي. او یا که یو څوک د معدې په ستونزه باندې اخته شي، دوامدار وي، نو رواني ستونزې هم ورسره تر ډیره پورې یو ځای کیږي. علت یې همدا دی چې د وګس په نوم یو عصب دی، لسم کرینیال نرف یا لسم عصب، چې دغه وګس عصب د دماغ او د معدې دواړو لپاره یو دی. یعنی که چیرې معده تر فشار لاندې وي، نو وګس عصب به هغه فشار یا درد یا ستونزه دماغو ته رسوي، او همدغه عصب دماغو ته هم عصبي تعصیب کوي، یعنی دماغ هم تعصیبوي. دماغو ته هم ګوري، هر غړی دوه ډوله اروا ته ضرورت لري، یو عصبي او بل د وینې. یعنی هم وینې ته ضرورت لري چې دغې لپاره رګونه ورته راځي، شریانونه ورته اروا کوي، د هغې ته بلډ سپلای هم وایي. بل نرف سپلای یا عصبي سپلای، دا د دې لپاره ده چې که یو غړی په ستونزې کې وي، هماغه دردونه ورته انتقالیږي، د هغې غړي څخه دردونه دماغو ته انتقالوي. نو دماغ هم اعصابو ته ضرورت لري، چې هماغه وګس اعصاب دی چې دماغو ته تعصیب کوي. په ټوله کې د دماغو او د معدې نرو سپلای یو دی، کوم چې موږ بیا په فیزیولوژي کې وایو. نو لایبریکس درملو په هکله نور نه غږیږو، لنډ وایو چې پلان د حالاتو کې استعمالیږي. استراب انزایټي، یعنی انزایټي له منځه وړي. ژور خفګان چې ډپریشن ورته وایي، د خوب ګډوډۍ، رواني فشار. احتیاط باید په کومو حالاتو کې وکړو؟ د زړه ناروغانو ته په احتیاط ورکړئ. د لوړ فشار ناروغان چې هایپرټینشن ورته وایي، هایپرټینشن لري، او د حمل پر وخت. بل مو موټیوال پیژندل دي، ډیر مشهور درمل دي، معمولا د ګولۍ په ډول دي. ډار یا اندېښنه له منځه وړي، تر څنګ یې فشار له منځه وړي، او د خفګان د له منځه وړلو لپاره هم کار کوي. او دا نار ټرایپاټایلین هم لري. دوه ډوله درمل دي، یو پکې نار ټرایپاټایلین دي. نار ټرایپاټایلین موږ ویلي دي چې هغو ناروغانو ته یې هم ورکولی شو چې هغې څخه د شپې لخوا ادرار هغه په دغسې ډول ځي چې هغې کس په اختیار کې نه وي، یعنی غیر اختیاري تش امتیاز یا ادرار ترې دي. نو موږ ورته موټیوال دغه ګولۍ ورکولی شو، ځکه نار ټرایپاټایلین درمل هم ورسره یو ځای دي. فارمولا کې لاندې ورته لیکل شوی دي. بل فلوکونازول پیژنو. فلوکونازول مو ویلی دی چې انټی فنګل دی. فلوکونازول د فنګسونو ضد دی. په بیلابیلو فنګسي انتاناتو کې استفاده کولای شو. راځي نوی درس ته، څلور شپیتمه صفحه. لومړی درمل چې ډیر مشهور درمل دی، هغه پروپرانولول دی. پروپرانولول دا پیژنو. پروپرانولول کوم ډول درمل دی ګورئ. پروپرانولول په انګلیسي او پښتو دواړو سره تلفظ شوی دی. پروپرانولول په انګلیسي هم پروپرانولول لیکل شوی دی. په چپو باندې ویشئ لکه پروپرانولول. ښه، لاندې لیکل شوی دی. دا د ګولۍ او ستنې په شکلونو سره پیدا کیږي. همې ګولۍ پیدا کیږي په بازارونو کې یا په درملتونونو کې، او هم یې ستنې شته دی. د وینې فشار د کمولو تر څنګ لاندې مختلفې د زړه ناروغۍ او ستونزې له منځه وړي. د وینې فشار کموي ګورئ، د هغې تر څنګ لاندې مختلفې ستونزې د زړه ناروغۍ هم له منځه وړي، او نورې مختلفې ستونزې هم له منځه وړي. کوم درمل؟ پروپرانولول. لومړی د زړه ضربان لوړوالی، چې هغې ته موږ په طب کې ټکی کارډیا وایو. که چیرې یو ناروغ ټکی کارډیا لري، د زړه ضربان یې ډیر های و لوړ و، نو پروپرانولول یې راښکته کولی شي. دوهم د زړه حملې مخنیوی، ایم آی چې ورته وایي. ایم آی د مایوکارډیال انفارکشن څخه اخیستل شوی دی. د زړه د حملې د مخنیوي لپاره هم پروپرانولول کارول کیدای شي. ځینې ناروغان دي چې د هغې د زړه حرکات زیاتیږي. کله چې د زړه حرکات زیات شو، نو له امله یې د زړه عضله خپله هغه کومه اړتیا چې وینې ته لري یا غذایي موادو اکسیجن ته اړتیا لري، هغه زیاتیږي. چې دې ته په طب کې وایي چې د زړه ډیمانډ زیاتیږي. د زړه ډیمانډ یعنی غوښتنه زیاتیږي. زړه چې کوم حرکتونه ترسره کوي، د دې لپاره انرژي ته ضرورت لري، د دې لپاره غذایي موادو ته ضرورت لري. نو کله چې حرکت ډیر زیات ترسره کوي، دغه غذایي مواد اکسیجن دا باید ورته ډیر ورسیږي. خو ځینې وخت دومره لوړ حرکتونه وي د زړه چې همدغه غذایي مواد او اکسیجن نه ورته رسیږي، بالاخره د زړه عضله دغه خرابیږي، په هایپوکسیا باندې اخته کیږي، او بالاخره د زړه عضلې غوښې هغې ته د اکسیجن د کمښت له وجې ضرر رسیږي، او کیدای شي د زړه د عضلې یوه برخه هغه مړه شي چې د حالت د زړه حمله وي یا مایوکارډیال انفارکشن، نو د زړه د حملې د مخنیوي لپاره هم کار کوي. دریم نیم سر درد یا د نیم سرې لپاره چې مایګرین ورته وایي. نیم سری معمولا د سر په یوه حصه کې درد وي، یا د سترګې په حصه کې درد وي، یا د سر په منځنۍ برخه کې، یا په شاتنۍ سر کې درد وي. دا مختلف علتونه لري او تر ډیره پورې علتونه مشخص نه دي چې د کوم علت له امله نیم سری پیدا کیږي، خو پروپرانولول یې څه ناڅه په تداوی کې ونډه اخیستی شي. یعنی هغه ناروغان چې نیم سری لري یا مایګرین لري، نو پروپرانولول ورته ورکول کیدای شي. کوم درمل مو پیژندل؟ پروپرانولول. چپ اړخ ته د پروپرانولول انځور هم وینای. په انځور کې پروپرانولول ټابلیټس لیکل شوی دي، 10 ملی ګرامه دی. د دې په دننه کې د پروپرانولول د ګولیو پکټونه دي. ښه، راځي بل درمل، لورازیپام. لورازیپام ګوره، د یوه کورنۍ ده، د زیپام کورنۍ ده. لورازیپام، ډیازیپام، برومازیپام. برومازیپام موږ ویلی دي، دا لورازیپام دي. تقریبا برومازیپام ته ورته تاثیر لري. انځور کې وګورئ، لورازیپام ټابلیټس لیکل شوي دي. دا درمل د ګولۍ او د ستنې په شکلونو سره پیدا کیږي، هم د ستنې په ډول او هم د ګولۍ په ډول سره، او په لاندې حالاتو کې استعمال کولای شو. لومړی بیخوبی یا انسومیا. بیخوبی ته انسومیا وایي. دوهم اندېښنه یا انزایټی. دریم ناآرامي یا ریسټلسنس. څلورم د زړه ضربان زیاتوالی یا ټکی کارډیا. ټکی کارډیا ګورئ، د لورازیپام درمل دغه ستونزې له منځه وړي، بیخوبي له منځه وړي، اندېښنه یا انزایټی، ناآرامي که یو کس ناآرام و، د هغې لپاره یې هم ورکولی شو، او ټکی کارډیا د زړه ضربان که چیرې لوړ و. په دې حالاتو کې موږ لورازیپام ورته ورکولی شو. مهم درمل دی. بل لایډوکاین پیژنو. لایډوکاین دا څه شی دی؟ لایډوکاین یا لیډوکاین هم ځینې ورته وایي. ځینې وخت دوه تلفظونه په دې خاطر کوم چې په طب کې اکثریت تلفظونه دا سره ویشل شوي دي. نیم ډاکټران یې لایډوکاین وایي او نیم ډاکټران یې لیډوکاین وایي، خو زه یې لایډوکاین وایم. لایډوکاین پیژنو. لایډوکاین ځکه دا معیاري تلفظ دی. کله چې وویل توری راشي له هغې وروسته کانسوننټ وي او بیا وویل وي، نو لومړی وویل ته به آواز ورکوي. فرضاً آی توری راغلی دی، له ایل نه وروسته ګوري آی، بیا ډی، بیا او. آی توری وویل دی، له هغې نه وروسته کانسوننټ ډی توری دی او بیا وویل دی. نو لومړی وویل توری ته به آواز ورکړئ، لکه لای ګوري، داسې به نه وایي چې لی، لای، آی غوندې آواز ورکوم. لایډوکاین، لایډوکاین پیژنو. انځور ته وګورئ. انځور کې یوه شیشه یا ښیښه ده، په دې کې انجکشن یا ستن ده، یعنی درمل پکې دی. لیکل شوی دی دا د اناستیزی درمل دی. اناستیزی اوس پیژنو، چې د درد کمولو او د عملیاتو د ترسره کولو مخکې استعمالیږي. ګورئ، د اناستیزی کلمه څه معنا لري. اناستیزی معمولا کله چې عملیات ترسره کیږي، مخکې له مخکې ناروغ ته اناستیزی کیږي. یو اناستیزیلوګ راځي، یو ناروغ ته اناستیزی کوي. اناستیزیلوګ هغه چاته ویل کیږي چې په اناستیزی کې خپل زده کړې ترسره کړي. نو لیډوکاین د اناستیزی لپاره استعمالیږي. اناستیزی باندې پوه شوی، نشه ورکول. موږ وایو چې ډاکټر راغی، ناروغ ته نشه ورکوي د دې لپاره چې عملیات یې وکړي. همدغه د ته په طب کې اناستیزی وایي. نو د اناستیزی پر وخت کوم درمل کارول کیږي؟ لیډوکاین یا لایډوکاین. لایډوکاین درمل د دې په اړه معلومات په متن کې وایو، دا د انستیزای درمل دی چې د درد کمولو او د عملیاتو د ترسره کولو مخکې استعمالیږي. دا د اعصابو سیګنالونه قطع کوي تر څو له یوې ساحې څخه درد دماغو ته ونه رسیږي. عصبي سیګنال قطع کوي کومه ساحه کې چې اعصاب وي، د هغې وظیفه هغه له منځه وړي د څه وخت لپاره تر څو هغه اعصاب درد دماغو ته یونه رسي. نور لیکل شوی دی دا د محلي انستیزي لپاره په ډیر عام ډول سره کارول کیږي. کوم انستیزي کې کارول کیږي؟ محلي انستیزي. دا په دې معنی فرضاً د ګوتې په برخه کې یو ډاکټر هغه پانسومان ترسره کوي او یا ګنډل ترسره کوي، سوچر د لاس په برخه کې ګنډل کوي. نو مخکې له دې چې ګنډل ترسره کړي، ډاکټر په وستان کې لیډوکاین راخلی او په هغه ساحه کې تطبیقوي د لاس چې درد هغه انتقالوي، یعنی هغه کوم اعصاب چې لاس سره غلي د هغې سره نږدې دغه ستن تطبیقوي تر څو اعصاب خپله وظیفه پرېږدي او دماغو ته درد انتقال شي. ښه، متن بیا وایم. لیکل شوی دی دا د محلي انستیزي لپاره په ډیر عام ډول سره کارول کیږي. او نور لیکل شوی دی د ستنې اسپری یا نسپری او د کریم یا د جیل په ډول سره استعمال کیږي. خو د ستنې په ډول استعمال ډیر عام دی. په ستن کې اخیستل کیږي په هغه ساحه کې فرضاً غاښ ایستل کیږي. د غاښ د ایستلو لپاره د وریو په بېلابېلو برخو کې مختلفې برخې چې هغې ته اعصاب راغلي دي، یعنی فرضاً لاند د ژامې ته یو اعصاب راغلی دی. که غواړي یو ډاکټر چې په لاندنۍ ژامه کې غاښونه وباسي یا نوي غاښونه تطبیق کړي یا غاښونه ډک کړي، نو لاندنۍ ژامې ته چې کوم اعصاب راغلی دی د هغې اعصاب سره نږدې د ستنې په ذریعه لیډوکاین تطبیق کوي او د اعصاب وظیفه له منځه وړي. نو لیډوکاین تاسو وپیژندل چې د انستیزای لپاره کارول کیږي. معمولا د ستنې په ډول استعمال ډیر عام دی. قدرمنو زده کوونکو، په نن درس کې پروپرا نلول، لورازیپام او لیډوکاین تاسو وپیژندل. څنګه مطالعه غواړي، خواري غواړي، هر زده کوونکی خواري وکړي. راځي قدرمنو زده کوونکو اوس به حاضري واخلو. هیله ده ټول به حاضري ای. نن ورځ اته څلوېښتمه درسي خپرونه ده، یعنی زموږ د پروګرام اته څلوېښتمه درسي خپرونه ده. اته څلوېښتمه درسي ورځ نه ده، ځکه په دې کې د جمعې ورځ راځي او نورې رخصتۍ پکې راځي. زموږ اته څلوېښتم درس دی، نو تاسې هم د حاضرۍ په کارتونو کې اته څلوېښتمه شماره پیدا کړئ او د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه بی توری دی. که څوک حاضر و نو شي جان حاضری به ورکړي او دغه توری به ورسوي. قدرمنو زده کوونکو، اوس لپاره به خپرونه هم پای ته ورسو. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. تاسې چې هر چیرې یئ خوشحاله ژوند ولرئ.
TV زدکړي
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.